ستړي مشي. دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې. ظفر خان مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په شانګله کې د کشتۍ د ډوبېدو پیښه، په خیبر پختونخوا کې د پولیو نور کیسونه، او د پیسو د نړیوال صندوق له لوري پاکستان ته د پور راپورونه د خبرونې د سر موضوعات دي. ونیزې خبرونې قبایلي سیمې د بدلون پر لور او تاندې هیلې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویان بوریوال کاکړ.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالر ورکولو منځوري ورکړی ده. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له بنده خوشی کړی شوی دی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د سوي هوایي برید غندنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوی دی. د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزوري شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې مرسته وکړي، دوامداره او متوازی پرمختګ باوري کړي. دا اداره به د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري، او په راتلونکو یو کم څلوېښت میاشتو کې به دا ټولې پیسې ورکوي. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلاسو او داسې اعلانونه یې وکړل چې ولسي او پوځي خرڅونه به کموي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د ډوبي سوي کښتۍ له ورکو سوو څخه لږ تر لږه د څلورو مړي راایستل شوي دي. د ناړه امازي تاڼې اس ایچ او تنویر احمد بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا کښتۍ له دیدل کماچ سیمې هریپور ته روانه وه چې ډوبه سوې ده. ده ویل دیارلس کسان ژغورل شوي او د نورو لټون روان دی.
تقریباً 40 سے 50 بندے تھے. دیوی تقریباً کسان سوارے وہ اتر اس چی کم معلومات راغلی دی نو دسلور معشومانو مڑی راوستل شوی چپکی یو معشوم جنی دا دری معشومان حلقان دی او ددوی دا پنزو نا تر دشپگو کلونو پوری عمرو ندی
5 سال 6 سال 5 سال اتنی عمر ہے.
د شانګلی اوسیدونکو وایي هلته پاخه سړکونه نسته، نو د دوی په وینا دا ځکه خلک دی ته اړ دي چې په لوی شمیر په کښتیو کې سفرونه وکړي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یوې چاودنې 15 پاکستانی عسکر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا خبره د پاکستان پوځ د جولای پر درېمه په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي چې د چاودنې لامل نه دی معلوم او پاړې پلټنې روانې دي، خو بیان زیاته کړې چې دا پر کنټرول کرښه د هند له اړخه له اوربند سرغړونو ته اشاره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي، او درې ځله یې یو له بل سره جګړه کړې چې دوی جګړې پکې د همدې لانجمنې کشمیر سیمې پر سر شوې دي. هندي او پاکستاني عسکر اوس هم هر وخت په دې سیمه کې یو پر بل ډزې کوي. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له بنده خوشی کړی شوی دی. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې په ورځ ناوخته په کوشی تیپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان د جولای پر درېمه مشال راډیو ته وویل چې لا هم د نورو سرتیرو، پولیسو او ولسي پاسونوالو په اړه معلومات نه لري، کوم چې د دې ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درک شوی و. د جوزجان دا ولسوالۍ د تیرې دوشنبې او سې شنبې ترمنځ په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته تر رسیدو مخکې په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د دغه ولایت د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې دی برید کوونکی غوښتل په کابل کې زنبیک څلور لارې ته نږدې د احتجاج کوونکو وکیلانو خیمه په نښه کړي. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځینې ناکامه اعلان شویو کاندیدانو له څورو اونیو راهیسې احتجاجي خیمه درولې او ادعا کوي چې له دوی سره بې انصافي شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د سوي هغه هوایی برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه 43 کسان یې وژلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازو وویل دوی له واشنگټن څخه په دې اړه منظوري نه ده ترلاسه کړې چې د غندنې پر دې بیان لاسلیک وکړي او کنه. په دې اړه 2 ساعته غونډه د جولای پر 3مه د تړلو دروازو شاته وسوه. د برتانیا لخوا په خپره سوي بیان کې د دې برید د غندلو پر ځای د اوربند او سیاسي خبرو اترو غوښتنه سوې ده. د دې برید تور د کومندان خلیفه حفتار پر ځواکونو پورې سوی خو د هغه ویان دا خبره رد کړې ده. خلیفه حفتار د هیواد په ختیځ کې واکمن دی او هغه ته وفادار ځواکونو په اپریل کې د دې لپاره عملیات پیل کړي چې ترابلس ښار هم ونیسي. ترابلس د ملګرو ملتونو لخوا د منل سوي حکومت او یو شمیر ملیشو په لاس کې دی. اوس د لوبو خبرونه. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له ویسټ انډیز سره بازی کوي. دا د دواړو لوبډلو وروستۍ لوبه ده. افغانستان یوه لوبه هم نه ده ګټلې خو ویسټ انډیز یوه لوبه ګټلې او بله د باران له کبله برابره پاته سوې وه. بیګا انګلینډ نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او نیمې پایلوبې یا سیمي فاینل ته ورسید. د نړیوال کپ پایلوبه به د جولای پر 14مه ترسره کیږي. او هالینډ او امریکا د ښځینه فوټبال نړیوال کپ پایلوبې ته وتلی دی. دا لوبه به د جولای پر 10مه ترسره کیږي. هالینډ په سیمی فاینل کې سویډن ته په 1-0 او امریکا انګلینډ ته په 2-1 ماتې ورکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 156 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 189 روپۍ 10 پیسې او په 198 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 80 پیسې او په 156 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپۍ 10 پیسې او په 240 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1 روپۍ 70 پیسې او په 2 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 4.5 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 2. بنو کې 4 او 9. ژوب کې 4 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدلی شي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 4 ماشومان وژل شوي. د سیمې یو استوګن وای
دا کشتۍ نن دغه بده پیښه رااله. زمنګ په پوره علاقه کې چې نن په هر کور کې ویر دی. نن
په بنو کې د پولیو د زیاتو کیسونو راتلو وروسته په کوواټ کې د دغه رنځ د مخنیوي او په خلکو کې د دې په اړه د شعور خورولو په اړه غونډه شوې.
یو موزی بیماری ده د یو ماشوم نه بل ته لګي. نو که چېرته هم دا وایرسي نو هغه ټوله علاقه په خطرې کې.
د قبایلي ضلعو په انتخاباتو کې ځینې کاندیدانو هلته د ټاکنو پر شفافیت اندېښنې ښودلې دي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان څانګې مشرانو د افغانستان سولې مذاکرات په افغانستان کې د دننه د کولو غوښتنه کړې. په اونیزه خپرونه قبایلي سیمې د بدلون پر لور ترڅنګ درته په تاندې هیلې خپرونه کې د ښځو لپاره د ځانګړو عدالتونو په اړه معلومات درکړو. نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 4 ماشومان وژل شوي دي. د دوی مړی پرون مازیګر راایستل شوي. چارواکي وایي په کشتۍ کې شاوخوا 40 کسان سپاره وو او تر بیګا پورې 15 کسان یې له اوبو ژوندي راایستلي دي. په دې اړه د سراج زهیر راپور اورو.
د ناړه امازې تانې سچو تنویر احمد بیګا د شپې نا وخت مشال ریډیو ته وویل دا کشتی له دیدل کمات سیمې نه هریپور ته روانه وه چې د برک په مقام چپ شوا. د نوموړي په خبره تر دې دمه په دې پیښه کې دیارلس کسان بچکړی شوي او د څلورو ماشومانو مړی راویستل شوي او د نورو لا درک کسانو لټون روان دی. دی وایي تقریبا په دې کې څلوېښتو نه پنځوسو پورې کسان سواره وو او تر اوسه چې کوم معلومات راغلي دي نو د څلورو ماشومانو مړی راویستل شوي چې پکې یوه ماشومه جنۍ ده او درې ماشومان هلکان دي او د دوی د پنځو نه تر د شپږو کلونو پورې عمرونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دیدل کماچ اوسیدونکي او د خیر ښېګړې کارکن عباد الله خان سبزي وویل د دوی په سیمو کې پاخه سړکونه نشته نو ځکه خلک یوازې د کشتیو د لارې سفرونه کوي او په دې کشتیو کې د پنځوسو نه شپېتو پورې کسان په یو وخت سفر کوي. د نوموړي په خبره چې د دې کشتیو د سار هم سه انتظام نشته او نه سورلو ته څوک حفاظتي جیکټونه ورکوي. کشتی د مالک نصیب الله خوری قاسم خان بیگا نا وخت مشال ریډیو ته وویل چې په دې کشتی کې له خلکو سره سروي هم وو او د سفر دوران سروو یو خوا زور وکړو چې له کبلې کشتی زنګیدله او چپ شوا. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا چارواکی وای په صبح کې 15 نور ماشومان ګوزن وهلی دي. دوی وای په دې کې دوه په بنو او درې په تورغر ضلع کې دي. په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې سکل د پولیو کیسونه زیات شوي. له تازه پیښو سره د سکل په لومړنیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومانو شمیر 30 ته رسیدلی چې پکې 30 د خیبر پختونخوا دي. په دې اړه د عمر وزیر راپور اورو.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې تیر ورځ خیبر پښتونخوا بنو او تورغر نه 95 د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې بنو او دوه تورغر کې د 15 کالونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي. دوی وایي څو ورځې وړاندې هم خیبر پښتونخوا بنو، شمالي وزیرستان او تورغر نه 95 کیسونه راغلي ول. د پولیو پروګرام مشران وایي د ګوزړ ناروغۍ نوي کیسونو شمیره یو ځل بیا مخ په زیاتېدو ده چې وجه یې د یادې ناروغۍ پر خلاف ولس کې د شعور کمی او خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول دي. د خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر یا مشر کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل زمونږ په سیمو کې میندو پلارانو ته د خپلو ماشومانو فکر نشته.
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. پولیو کتری پاغې باندې سوالونه اوچتیږي چې دې کې څه حرام حلال خو نشته، دې باندې اوچتیږي چې دا مضر صحت کې دي شي یا نشي کې دي. چې دغه کتری پوره دنیا کې دا پولیو وایرس ختم کړ. دنیا کې هغه واحد ملک افغانستان او پاکستان پاتې شو چې کوم ځای کې دا وایرس اوس دې ټایم کې موجود دی. دنیا ته په دې غم کې نه دي چې پاکستان باندې څه کېږي څه نه کېږي، هغه یو بېله خبره ده. خو هغې سره دا غم دی چې پاکستان نه دا وایرس بیا زموږ بچو ته زموږ ملکونه تر ونه رسیږي. هغوی د خپل بچو غم کوي او مونږ ته دا احساس نشته چې مونږ خپل ملک کې چې خپل بچو غم وکړو چې دا وایرس مونږ په دې پاکستان نه ختم کړو. دنیا ته مونږ چرته هم ځو، کوم ملک ته ځو، مونږ باندې کترې خوري چې هغوی خپل بچی بچ کې دي شي نه.
د پولیو پروګرام چارواکو په وینا په 13 کالونو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ په نوي کیسونو کابو موندل شوی و چې ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې کال 2018 او 2018 کې د یادې ناروغۍ کیسونه صفر ته راغلي ول. خو تیر 2013 کال نه یو ځل بیا نوي کیسونه مخې ته راغلل چې د دوی د شمیرې تر مخه تیر 2013 کال کې په ټول پاکستان کې 12 او خیبر پښتونخوا کې 98 کیسونه شوي ول. خو روان 2019 کال کې دغه شمیره په 13 شپږو میاشتو کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1.5 کیسونو ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات 14 کیسونه بنو، شپږ شمالي وزیرستان او 15 د تورغر شامل دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر وزیر پر راپور کې مو واورېدل چې د پولیو رنځ زیات کیسونه په خیبر پختونخوا په تیره بیا په بونو ډیویژن کې مخې ته راغلي. د پاکستان چارواکي د پولیو وایرس د خورېدو لوی لامل د میندو او پلرونو لخوا خپلو ماشومانو ته له واکسین ورکولو انکار ګڼي. په دې غرض د پولیو مخنیوي ادارې په مختلفو سیمو کې د ماشومانو له کورنیو سره لیدنې کتنې پیل کړي چې هغوی وهڅوي چې ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکړي. په دې لړ کې په کوواډ کې هم له خلکو سره د چارواکو جرګې شوې دي. ممتاز بنگش راپور لري.
پر دې مهال د یونیسف کمیونیکیشن نیټورک ځایي مشر هدایت الله افریدی وویل چې پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغان په زیاتېدو دي او زیاتره ناروغان په بنو ضلع کې دي چې دا کوارټ لپاره هم د خطر خبره ده، ځکه موږ باید د دې مرض لاره ونیسو او د 15 کال نه کم خپل هر ماشوم ته باید پولیو نه د خوندیتوب څاڅکي ورکړو.
کیسز بنو کې ډېر زیات دي، موږ چې کنټینیو دا کیسز کا بنو کې دغه کیسز روان وي نو کوارټ ته خطره ده. نو میډیا پتروش والا، عوام پتروش وا، مو والا چې کوم الیکټډ ممبران دي، پترو مختلف مو سیشن روان دی کمیونٹی اویرنس والا، نو دی پترو مو یو چې دا کوهارت کې کم اس کم مو والا چې کوهارت کوم 2,15,000 مشومان دی چې دا محفوظ شیا چې دې کې کیس را نه شي دا و محفوظ کیږي. دې وجہ سره چې هر پولیو کمپین کې دوه تمو کتره ورکو.
د روغتیا نړیوالې ادارې ځایي مشر ډاکټر اسفندیار وویل چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده او دا د یو ماشوم نه بل ته لګي.
مین خبره دا ده چې مونږ خلک آگاه نه دي، اویر نه دي، هغه ته دا پته نشته چې دا بیماری څومره مهلک ده، یا که یو ماشوم ته دا یي نو هغه سره نور څومره ډیر ماشومان په خطرې کې راځي، ځکه چې دا یو موضوع بیماری ده، د یو ماشوم نه بل ته لګي نو که چېرته هم دا وایرس وي نو هغه ټوله علاقه په خطرې کې. نو دې دپاره چې څو پورې مونږ په خلکو کې دا شعور نه راغلی چې د پولیو ټیم کور ته راځي او ماشومان خلک د کور نه ورته روباسي، هغې پورې به مونږ په دې کې کېدای شي کامیاب نه شو چې دغه پولیو مونږ ختم کړو.
د WHO یو بل مشر ډاکټر احمد عالم وویل چې د پولیو مخنیوي څاڅکو کې هیڅ بد نشته. خلک دې باید په افغانانو غوږ نه نیسي، ځکه چې پاکستان ته راتلو نه وروسته د دې واکسینو باقاعده توګه ټیسټونه کیږي.
چلو ما ته وایي چې ټیسټ نه دی کړی، ما ټیسټ ول نه دی کړی، ما سره NIH لیبرټری دا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث الته راځي، الته دا ټول ویکسین چیک کیږي، هغه نه پس دا ډسپوز کیږي. بیا چې دا ما سره کیس راشي اسلام آباد ته یوسو، هغه مونږ ته بیا ریزلټ راکړي دا پازیټیو سیستم مونږ سره شته دی، خو اوس داسې نشته لکه ویکسین یې مونږ بخپله نشو جوړولی. صحیح ده، اکثر خلک وایي دا انډیا نه راځي، انډیا نه تر دوبۍ راځي، داسې کنه تکه دا پروپاګاندا دی.
یاد دی وی چې دا روان کال اپریل په 28 د پیښور په مشخیلو سیمه کې د پولیو واکسینو پر ضد یوې اوازې لورشت خبر پښتونخوا نورو سیمو په شان کوارټ کې هم ګڼ شمېر خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو نه د خوندیتوب څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو، چې لورشت یې حکومت په جون او جولای میاشت کې د پولیو مخنیوي کمپاینونه ځنډولي وو او د خلکو سره د جرګو پریکړه یې کړې وه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
څومره څومره چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د انتخاباتو ورځې را نږدې کیږي، هغومره په ځینې امیدوارانو او سیاسي فعالانو کې د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی تور پورې کوي چې په 2013 میلادي کال کې په عامو انتخاباتو کې هم دندلی شوې وه او دا ځل هم دوی د ورته ټګۍ ویره لري. د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته هلته د جولای په 6 نیټه په لومړي وار د صوبایي اسمبلۍ په 1400 څوکیو ټاکنې کیدونکې دي. په دې اړه د شبیر جان راپور اورو.
دا چهارشنبه په ورځ پیښور کې د یوې خبري غونډې ورستو په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو لپاره جوړ شوې. د خصوصي جرګې مشرانو مشال لیډو ته وویل باید حکومت دا ځل بغیر د سټګې انتخابات یقیني کړي. ملک فیض الله جان کوکی خیل په دې حق لوای
په 2018 کې، یعنی کده عوامو رایه واخلې، په 100 کې 90% چې ده دا عوامي نماینده هغه خوښ کړي وو، لیکن 10% والا لړو هغه 90% پاتې شو. نو د دې لپاره زموږ اندېښنې دغه دي چې آینده داسې کارونه. او دویمه ټولو نه غټه خبره زمونږ دا ده چې موږ ته په 2018 کې زمونږ قومي نمائندگانو هغه ته فارم 45 نه ورکولو. اوس زمونږ دا مطالبه ده چې د فونینګ سټیشن کې د ساين وخت کې د 45 فارم دې هر ایجنټ ته ملويږي چې دوباره بیا څوک هغه نه کوي په دې باندې.
یو بل مشر حاجی عبدالمنان مندوخیل وای چې دا زنانه په پولیس سټیشنو باید زنانه امنیتی اهلکار وټاکل شي چې بغیر د سلانجو ووټینګ عمل سرته ورسی.
نو موږ دا ریکوست کوو او موږ فوج او حکومت ته کو چې موږ له ارڅو کراولې موږ سره فل حل کا خسادارو کې یا پاګه کې موږ سره لیډیز هغه نشته کانسټیبل یا هډ کانسټیبل یا چاغي موږ له فوج بقاعده خواتین چې کوم لیډیز سټافي هغه راکې چې موږ په پولیس سټیشنونو کې پولیس چې په یو خپ پروسس کې وشي
ولې پدېړم چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل حصے پوره پوره کړی دي او د ځنانو د امنیتی حلکارانو په اړه دوی ویل چې امنیت د پوز پلاس کې دي او هغه وړاندې هم الته ډیوټي کړی دي او دا ځل به هم پخړه ول وکړي
دا در کې تاسو دا پتره چې الیکشن کمیشن باقاعده پاک فوج ته هم خدمات هغه غوښتي دي او هغه به هم په دغه علاقې کې د نړیوال پرمختګ باندې او دا چې د اس کې سمه ان شاء الله مسره دي
دا د ونه راځي په ټول قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګړې د ورستو په ړوند بزل د صوبایي سملې پښپړ سو سوکو ټاکنې کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان څنګه مشرانو د افغان سولې مذاکرات په افغانستان کې د نن د کولو غوښتنه کړې دا غوښتنه پرون په کوټه کې د یوې غونډې په محل شوې ویناوالو د ګوند د غړو د وجل کېدو د لړۍ غندنه هم وکړه په دې اړه د ایوب ترین راپور اورو
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې و د ستوره وسوه په کوم چې زلې ټاکل سو او د دارانو خپل سوګن پورته کړی د سوری ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي نائب صدر اربا فاروق کاسی وویل چې نن هم د رښتیا خبرو پر بنسټ باندې د ان پی کارکونان او مشران په نشه کېږي
نن هم په بلوچستان کې کموش په ګورمنټ کې وزیدانو دا وایي د پارټي عوامي نېشنل پارټي دا چې نن هم ځان ته په ګورمنټ کې داسې خاص توجه نه لري موږ په هر فورم باندې کازګر خان څه وایي کزموش د وزیر اعلی مجلس سوی دی کدا لیویزو په کیس باندې مجلس سوی دی کپا اسمبلی کی په خبرو سوی دی مش صفا ور خلاص کړی د عزیزانو چې عوامي نسل پارټي هر ممبر استفا په جیب کې راخستی دی زار موږ هغه خلک نه یو چې خپل د کرسی د پاره یا خپل د بچانو د خبرې د پاره یا خپل د وصول د دومره جدوجهد نن په دایو کرسی په دایو وزارت موږ قربان کو عزیزان
و دستوري ته د عوامي نسل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني مشر اصغر خالصکزی وویل چې تر څو افغان حکومت او ولس ته په سولیزو خبرو کې برخه نه ورکول سوي تر هغه وخت پورې په افغانستان کې د امنیت دراوستلو امکان لږ دی
ډیر کوشنو په ډیر شکلو وسو چې ماینس افغان ګورنمنت موږ د افغانستان د مسلې حل منستر راوړو وای د اسپنیار خان او امینیشن پارټي او چې په اول ورځ دا خبره وکړه چې د افغان حکومت د موجودګي او د ناشتې بغیر په دې خټه کې امن نه زیرات للی په دې خټه کې تصور د امن د افغان حکومت د ناشتې او د موجودګي بغیر لیونتوب دی نن دې موږ په هغه خلکو خطاباسي په یو په بل شکل باندې سره ډلې ډلې کوي نن موږ سوال کوو نن په خپل د دوی په سپو کې سوال پیدا شوی دی نن څوک ناشتې پکتر او په دوبی کې زما د وطن د مسلو حل را بایس او افغانان خواسته کی چې راځي دا مذاکرات په کندهار کې او راځي دا مذاکرات په کابل کې او راځي دا مذاکرات پر خپل خاور سره د دې لوب باندې نن د هر پښتون د هر افغان سر خلاصوي
د عوامي نېشنل ګوند له لوري د غوښتنه په داسې وخت کې یو ځل بیا تکرار شوی ده چې یوازې وونه له مخه افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان دوره کړې او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو سره لیدلی وو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان په اړه خبرې کړې وې
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د پاکستانی حکومت غوښتنې منلې او پور ورکړي یا د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د شپږ اربه ډالرو پور به په پړاوونو کې ورکوي او هم به دا څاري چې پاکستان له خپلې وعدې سره سم اقتصادي اصلاحات عملي کوي او کنه بوریوال کاکړ په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د شپږ اربه ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده یا د ادارې د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړی برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي دوګه پاکستان ته ورکول شوی او نوري به په راتلونکو یو کم څلوېشت میاشتو کې ورکول کیږي بیان زیاتوي چې د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزور شوی اقتصاد ته په وده ورکولو کې له دې هیواد سره مرسته وشي چې دوامداره او متوازی پرمختګ یې باوري شي د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د ایم ایف تر بیان وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پور به د پاکستان د اقتصادي خسارې په کمولو کې مرسته وکړي د پیسو نړیوال صندوق به منظور کړی پور پاکستان کې ورکوي او هم به هر درې میاشتې وروسته د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملی کول څاري. پاکستان ته دا پور د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن وفاقي حکومت په غوښتنه ورکول کیږي. دا دیارلسم ځل دی چې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي. یا د حکومت تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلا سوی و او داسې پلانونه اعلان کړي وو چې ولسی او پوځي خرڅونه به کموي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې وجه دا ده چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیګ نون ډلې تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړي دي. خو دا یادو ګوندونو مشران نه یوازې د درغلیو توره دوي، بلکې وایي چې تحریک انصاف د ملکي چارو پر مخ وړلو تجربه او صلاحیت نه لري.
د بوریوال کاکړ په راپور کې مو واورېدل چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان د اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره هغه هیواد ته د پور ورکولو منظوري ورکړې. په وروستیو کې د ګرانۍ ضد هم د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې شوې دي. پرون په باجوړ کې جماعت اسلامي ګوند د روزانه استعمال د څیزونو ګرانېدو او د بجټ په خلاف مظاهره وکړه. حکومتي چارواکي مني چې په ملک کې ګرانۍ زیاته شوې او دا د اقتصادي ستونزو له امله ده چې د مخکنو حکومتونو څخه وسنی حکومت ته ورپاتې دي. خو د اقتصادي چارو پوه قیصر بنګالی وایي د حکومت اقتصادي تګلارې د ګرانۍ لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې. د نهې پر ورځ د کوټ دکاندارانو د ټیکسونو زیاتېدو ضد احتجاج وکړ. پرون د باجوړ په اناد کې بازار کې هم مظاهره وشوه چې د جماعت اسلامي ګوند پلویانو، دکاندارانو او کاروباریانو پکې برخه واخیسته. د مظاهرې جوړونکي او د جماعت اسلامي ګوند د قبایلي ضلعو مرستیال امیر قاری عبدالمجید بیګا مشال رډیو ته وویل د احتجاج مقصد یې د ګرانۍ ضد د خلکو غږ اوچتول وو.
نو دا 1200 کسان دا بالکل پیه تقریبا چې دا 8 غنټو پروټس باندې دی راوتل. دې مقصد هم دا کوم چې موجوده بجټ دی دا موجوده بجټ بالکل ظالمانه بجټ دی. او د دې بجټ پر نتیجه کې هم او د زول بجټ پر نتیجه کې ډېر لوی ګرانی راغلی دی. بیروزګاری راغلی ده او د ژوند د هر شعبې خلک متاثر کړی دی او دوایان هم دومره ګرانې کړي چې بالکل د انسانانو د بس نه او د طاقت نه بهر دي.
له دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند په پېښور، نوخار، ملاکنډ، بونیر، کرک او نورو ښارونو کې د ګرانۍ ضد مظاهرې کړي دي. د کراچۍ ټرانسپورټرانو هم د سی این جی د ګرانېدو ضد د روانې میاشتې په لسمه کار بندیز اعلان کړی دی. په پاکستان کې تیر کال د تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو. اقتصادي ستونزو ته په کتو حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د شپږ ارب ډالرو قرضې اخیستې لوزنامه وکړه. د هغې وروسته د ډالر قیمت مخ په زیاتېدو شو او د تیلو، بجلی، ګیس او په ځانګړي ډول د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شول. چارواکي مني چې د اقتصادي ستونزو له امله ګرانۍ زیاته شوې. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی بیګا مشال رډیو ته وویل د مصنوعي ګرانۍ د مخنیوي لپاره په روزانه بنیاد کار کوي. دی وایي تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک د ګرانۍ څپه خوره ده. د ملک حالات هم درته معلوم دي. د نورې ګرانۍ د مخنیوي لپاره زموږ ډلې هر ورځ چاپی وهي. که څوک له سرکاري نرخنامې نه په زیاتو پیسو خوراکي توکي خرڅوي نه پر ضد یې کاروایي کوو. مرکزي حکومت د اقتصادي ستونزو ذمواري پر مخکنو حکومتونو ورچوي. خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنګالی د حکومت اقتصادي تګلارې د ګرانۍ لاملونه ګڼي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل دا مهال د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات دي چې له وجې د پاکستان پر اقتصاد او کرنسۍ فشارونه دي.
د ګرانۍ د زیاتېدو درې څلور وجې دي. یوه دا چې د ډالر نرخ زیات شي ګرانۍ راځي، بل حکومت د سود شرح زیاته کړي، او دریم د بجټ خساره زیاته ده. او د ټیکسونو په مت کې د پیسو وصولول کم دي. حکومت نوټونه چاپوي لګیا دی. څرګنده خبره ده چې دې سره د سیزونو نرخونه زیاتېږي.
ډاکټر قیصر بنګالی وویل له آی ایم ایف او نورو هیوادونو د قرضو اخیستو سره اقتصاد ته وقتی پیوند لګیدلی شي، خو د ملک اقتصاد ورسره نه ښه کیږي. د هغه په خبره د اقتصاد د پیاوړتیا او ګرانۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې حکومت سمدست غیر ضروري درآمدات ختم کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2100
15,380 او 15,255 کلو هرتز.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ماسپخین ټیک یو نیمه بجه شوې ده. له بوریوال کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د دوبي سوي کښتۍ له ورکو کسانو څخه لږ تر لږ د څلور مړي راایستل شوی دی. د ناړه امازي تھانی اس ایچ او تنویر احمد بیگا مشال راډیو تول چې دیارلس کسان جوړل شوی او د نور لټون روان دي. د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې یوې چاودنې 15 پاکستانی عسکر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د خبره د پاکستان پوز د جولای پر درېمه په یو بیان کې کړی ده. بیان زیاتوي چې د چاودنې لامل نه دی معلوم او پاړې پلټنې روانې دي. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي 43 سرتیری د طالبانو له بنده خوشی کړای شوی دی. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبه په ورځ ناوخته په قوشی تیپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته تر رسیدو مخکې په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د خبره د یاد وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیم د سوي هغه هوایي برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه 44 کسان یې وژلي وو. دا لغ وروسته ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استاذ وویل دوی له واشنگټن څخه په دې اړه منظوري نه ده ترلاسه کړې چې د غندنې پر دې بیان لاسلیک وکړي او کنه.
بوریوال کاکړ وو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. وسم ستاسو پام د ونیزي خبرونې قبایلي سیمې د بدلون په لور ته راګرځوم. په دې خبرونه کې د فاټال ورکړې دوه وروستو بدلونونو ته کتنه شوی. په روانه خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د کرفیو یا ګربندیز په اړه باس شوی دی. خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو پونی زخبرونه قبایلی سیمی د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ټیکسونو یا مالیه په اړه بحث واوریدی. پخوانی فاټا یا د خبر پښتونخوا زمسوی ضلع یو وخت له نور پاکستان څخه بیل د انګریز واکمنانو د وی پیړی زور قانون اف سی آر لاندې اداره کېدلې. په دې سیمو کې د تیر څه باندې یوې لسیز نامنی پر مهال د انتظامیه لخوا وخت په وخت کرفیو یا ګرځبندیز لګول کېدی. خدا چې په صبح خیبر پښتونخوا کې لورګډېدلو او د اف سی آر له منځه وړلو وروسته اوس هم هلته ګرځبندیز لګول کېږي او کنه. روان خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې یا فاټا چې کله د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شو، نو هلته لڅ باندې یوې پیړۍ راهیسې رایج قانون چې د اف سی آر په نامه یادېدی له منځه ولاړې او ورسره ځینې نور بدلونونه رامنځته شول چې په تیرو خبرونو کې مبحث باندې کړی دی. خو په دې سیمو کې یوه لویه ستونزه د کرفیو یا ګرځبندیز هم وه چې د ځایي انتظامیه یا پوځ لخوا به وخت په وخت لګېدل. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیز نامنی پر مهال به د هر اتوار یا یکشنبه پر ورځ کرفیو لګول کېده او دلیل دا ورکول کېده چې د پوځ قافلې خوندي تګ راتګ وکړای شي. بیا وروسته چې کله د 2014 کال په جون میاشت کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل شول، نو ځای ولس په کډه کولو مجبور شو. خو د څلور کلونو د عملیاتو او د ځای ولس خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته اوس په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز یا کرفیو څه حال دی؟ ځوان مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند یو مخکښ خالد جان داوړ وای د فاټا په خبر پښتونخوا کې تر ګډول ورسته حالت اوس هم ولس د ګرځبندیز د لاس اغیزمن سوی دی.
مخکې به هر اتوار باندې کرفیو لګېدل چې خلکو ته به پته وه په دې ورځ باندې به کاروبارونه بند وو په دې ورځ باندې به د خلکو کوم مصروفیات چې وو هغه به یې وزن ډول چې په دې ورځ باندې کرفیو ده اوس خو غیر اعلانیه کرفیو ولګېږي شپږ ورځې اووه ورځې اته ورځې دا پته هم چاته نه لګېږي چې کرفیو لګېدلې په کومه وجه ده او لګېدلې به تر څو پورې وي لکه دا اوس موجوده کومه کرفیو چې لګېدلې وه په نارت وزیرستان خاص کر د داخل روډ باندې تقریبا گیارہ دن مسلسل کرفیو لگے دلے وا تو دے گیارہ دن کے نئے ایمرجنسی کیسز بچ کم اگے تو اجازت ورکولو نئے مریضان تو ورکولو نہ نور لگا خلق ڈر جاتا جزمن و خلق تو ڈر جاتا تکلیف ہو تو اس موجودہ کم کرفیو دے آئین دلان دے مونگ باندے چھ مونگ تو آئی چھ تاسو تا آئینی حقوق حاصل شو تاسو تا وکیل اپیل او دلیل حاصل شو نو پا دے موجودہ او پا دے نوی پاکستان کے پا مونگ بانے چھے کرفیو لگی گی یو غیر اعلانیہ وی ظالمانہ وی اس ٹائم فریم یا نوی او مخ کے با دغا ہوا کنا چھے یو آغا با یو ٹائم با یو ارچہ تا با پتہ لگی دا چھے پا دے ورز بند با آغا لگی دلی گی کرفیو
د شمالی وزیرستان پا یو شمیر سیمو کی ورستے گرز بندیز دا خڑ کمر تر پیش ورستے اول گول سو په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د روان 2019 کال د مې پر 28مه نیټه په خړ کمر کې له پوځي پوستې څخه عسکرو د دوی پر ملګرو ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې 14 غړي ووژل شول او 35 زیات ژوبل شول. تر دې پیښو وروسته له شمالي او جنوبي وزیرستانه د منتخب پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د غورځنګ یو شمېر غړي ونیول شول او په سیمه کې د څه وخت لپاره ګرځبندیز هم ولګول شو. بلخو د پاکستاني پوز وینا وچ د پی ټی ایم د دوه مخکشانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه برید وسو چې د دوی 15 اسکر ژوبل سول او په ځوابي ډزو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي ووژل خو پوز د دې ادارې لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي. کڅم د خړکمر له پیښې وروسته د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز وخت په وخت دوام درلود خو د جون پر 8 منېټه په د تخیل کې په بمی چاودنه کې د څلور پوځیانو له وژل کېدو وروسته ګرځبندیز ولګول سو چې شاوخوا لس ورځې دوام وکړ. د دې ګرځبندیز د اغېز په اړه هغه وخت د ډوګامه چمه د خېل یو ځای استوګن ابرار خان وویل
ګرځبندیز لکه د لای د یو طریقه نه جوړیږي دا مره تکلیف دی دا مره بیمورنه دا حال دا بس وو یو با ټوګه مچا کې وا وړ کې ځل کوي وا ولټه وا جلوډ امړا شولا بس د ایل یار خلص وینا بچی کوشتین اند وی لوړ دی چې په ورته دی تاګه چې وا کرنا د نرو بو سیډر تیز ګربندیز لګه دلای دی خوراکي مواد چا چې پوت شوی مخکینی بس پوت چې چا خاتم دی بس خاتم دی بس مولینا سینا تای کو ډېر تکلیف دی میجر بدلی کی ځان اجربا ولی به چغون کلیر شوی دی وطن او دا چې تا چرغللی یو شاینسته بس هم نشته ډېر ګډوډ دی حالات.
د ګرځبندیز د اغېز په اړه لولسي شکایتونو وروسته د اوتمنځو وزیر یوې جرګې لولسي او پوځي چارواکو سره ناسته وکړه چې بیا پریکړه وسوه چې له دې سیمې به د ورځې لخوا ګرځبندیز پورته کول کیږي خو د شپې لخوا به ګرځبندیز پر ځای وي. په دې اړه ځای مشر ملک خان مرجان د جرګې حال بیانوي خو په عین حال کې وایي چې د فاټا ترین زمام وروسته لا اوس هم هلته د پاکستان آئین او قانون نامل کیږي.
د کی پی گورنر جناب شاه فرمان خان د صوبې وزیر اعلی محمود خان او ورسره کور کمانډر پېښور او د ادارې یو مشر وزیرستان ته د حالات براکه زموږ سره یو ډېر درنا جرګه وکړه چې په هغه کې قبایل ته دوی خپل مشران او خپل اختیارات واپس ورکړل. نو هغه نه بعد مشران او خپل جرګه ان شاء الله الحمدلله سرته اورسوله او هغه علاقې کې امن راغې اوس موجوده او کرفیو نامو نشان نشته. پکا پہلی سیما کے اوسا پورے دامل قانون نشتا دا نام نہات خبر قبائلی سیما کے دامل قانون نشتا قبائلی سیما کے خپل نظام دے علاقائی جرگے پا وساطت سرا پورم طریقے مانے چلی جی اوکا کم جی کے یو بے ضیا مداخلت شوی نواب دا حکومت دا غفلت پا وجہ دا حکومت دا غلط سوچ پا وجہ شوی.
فاټاچ کله په خبر پرسنو خاور ګډه کړل سو نو حکومت ویل چې هلته به اوس د پاکستان آئین او قانون عمل کیږي او د فاټا ولسته به د نور پاکستانیانو په شان حقونه ورکول کیږي. خلجان دا وړ وایي چې اوس هم قبایلو تخپل حقونه نه دی ورکړل سوی او له دوی سره ماورای قانون چلن کیږي.
چې کله دلته قانون راوړل سو خلک دې ته خوشحال شول چې اوس په مونږ د پاکستان کم شهریت دا مونږ ته حاصل شو او کم آئین چې بنیادی حقوق دي دا مونږ ته حاصل شو. خو افسوس خبره دغه ده چې او یا کالو رئیس چې په قبایلی علاقو خلکو باندې کوم څه تیر شول د نن موجوده وخت کې چې کوم څه په دوی باندې روان دي دا هغې نه هم سخت دي.
خلجان دا ور زیاتوی چې لقبالی ولستری د نور پاکستانیانو وګړو په شان مساوي چلن وکړل سی او د دوی اندیشنې دی لری کړل سی. نوموړی وای قبایل د وجدي مدیل به کوری ورسته اوس امن غواړي.
و نامعلوم وخت نه هیڅ پته چاته نه لګیږي, کرفیو لګیږي, بم دماکی وشي, دلته اپریشنونه وشول, خلک اوس د احتساب غواړي چې تاسو اپریشن وکړو. سلور کاله مونږ در په در شو, سلور کاله مونږ تاسو ته خپل علاقه پرېښودله, واپسی چې راغلو دلته په دې علاقې کې تاسو وای. نو په داسې وخت کې دلته بمی چاودنې کېدل یا امن و امان خرابېدل یا دلته فوجیان مړېدل یا دلته عوام مړېدل, نو عوام دا تپوس کوي چې دا ولې کېږي. نو الټا چې کله خلک دا تپوس وکړي, دلته د امنیتي ادارې نه امنیتي ادارې چې کمی دي هغه په دې باندې غوسه شي چې دا خلک ولې راوتلي دي, دا خلک موږ نه ولې تپوس کوي په دې توګه باندې, ځکه چې دوی ته خو مکمل استحقاق چې کوم دی هغه حاصل دی. ولته کوم شهري چې پراته دي په هغې علاقو کې, کوم خلک چې پراته دي هغې ته صرف دا استحقاق هم نه دی حاصل چې هغه صرف دا پوښتنه وکړي چې آیا زه د پاکستان بنیادی شهري یم او که نه, ما ته کوم آئین چې حقوق راکړی دي هغه زه تپوس کولی شم او که نه. لکه مثال په طور باندې زمونږ د نارت وزیرستان ایم این اے او د ساؤت وزیرستان ایم این اے هغه تر اوسه پورې په جیل کې پراته دي صرف د دې وجنا چې هغه دا تپوس کړی وو چې په مونږ باندې د حالات ولې راغلل. نو اوسه پورې هلته د سند نه کوم د قومي اسمبلی ممبران چې دي د هغې پروډکشن آرډر جاری کیږي, د پنجاب نه چې کوم دي د هغې جاري کیږي, او زمونږ د ایم این اے ګانو صرف په دې وجه باندې پروډکشن آرډر نه جاری کیږي چې دا غي تعلق د قبایلی علاقو سره دی.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ولسی وګړو د وژنو په اړه یو شمیر بهرنۍ رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو ژغ پورته کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې او د بخښنې پر نړیوال سازمان سربیره د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم یو پلاوی وګماري چې شمالي وزیرستان ته ولېږي. د کمیسیون مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د پلاوی لیږلو مقصد یې دا و چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټال ورګډېدلو وروسته هلته د بشري حقوقو جاج واخلي او د خړ کمر پیښې په اړه پلټنې وکړي.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي, خو درول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
د جون پر درویشتمه دا پلاوی بنو ته ولاړی او غوښتل یې چې بیا وروسته شمالي وزیرستان ته ولاړ سي, خو د کمیسیون په خبره دوی ته وویل سو چې په سیمه کې کرفیو ده او دوی مخته نسی تللی. نو دا پلاوی بیرته ډیر اسماعیل خان ته ولاړی. ډاکټر مهدی حسن زیاته کړه چې د پلاوی را ګرځول د دې ثبوت دی چې په قبایلي ضلعو کې جمهوري اصولونه هغسې نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. نوموړی وویل له دې دا ښکاري چې هلته واک له پوځ سره دی او د هغوی خوښه عملي کیږي. د دې پلاوی یو غړی شاهد خان وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د دوه ورځو له تیرولو وروسته بیرته خپل کورونو ته ولاړل. د قبایلی سیمو لس وای کله چې په پېښور یا لاهور کې چاودنه یا مرګ ژوبله وسی نو حکومت هلته ګرز بندیز نه لګوي, خو د دوی په سیمو کې په وار وار کرفیو ولس اغیزمن کړی دی. همدا پښتنه چې مکله د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت لویان شوکت یوسفزی څخه وکړه, نو هغه وویل
خبر کې یا په لاهور کې دماکی کیږي نو هغه انټرنل د غوی هغه سکیورټی ادارې کارډن اف کی هغه بیا صفا کی, لیکن د مرد ایریا خاص طور پر دغه د تخیل او دغه چې کوم نارت وزیرستان دی دې سره تړلی شوی بارډر د افغانستان هلته چې کوم دهشتګردي کیږي یا خلک دی راځي نو هغې دپاره لازمي ده چې دغه چلن نه ودرېږي. ډېره غټه ایریا ده نو هغه هغې دپاره لازمي بیا کرفیو لګول او دا انتظامي فیصلې دي او انتظامي طور باندې کیږي او تاسو پته چې په ملکن کې ډېر حدا پورې کرفیو اوس وخت کې نن الله په فضل سره ملکن کلیئر دی امن دی صرف یو ایریا ده په پورا فاټا کې چې کوم نارت وزیرستان دی آئی کی رائی شو او هغه اوس موږ ان شاء الله الټا پریشر روان دی الټا کې کلیئرنس روان دی او ورسره فینسنګ هم روان دی د بارډر نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا ایریا موږ کلیئر کړو الټا امن راشي
په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروسته چې کله قبایل په 2013 کال کې خپل سیمه ته ستانه شول نو ګرځبندیز لري کړ سو خو دا وروسته وی کې د خړ کمر له پیښو وروسته یو ځل بیا هلته وخت په وخت ګرځبندیز لګول کیږي و نیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هم دومره راتلونکي خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمه کې د صوبای انتخابات په اړه بحث اوریدلای شئ د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ تر بیا موزه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم سوکاله ژوند ولرئ
ونی زخ پرونه قبایلی سیمه د بدلون په لور مووریده وسم بل ونی زخ پرونه تاندې هلی درورو په نننۍ خبرونه کې په دې بحث کوي چې د پاکستان چیف جسټیس ویلی چې په هیواد کې داسې عدالتونو جوړولو پلان لري چې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو اوریدنه وکوي د پروګرام قربانه فرخنده اسد ده
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د پاکستان چیف جسټیس ویلی په هیواد کې د یو زر داسې عدالتونو جوړولو پلان لري چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه وکړي زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د پاکستان چیف جسټیس آصف سعید کوسات د روان کال د جون په 19 نیټه په یو ټلویزیونی وینا کې وویل په دغو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سویرې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي چیف جسټیس وویل دوی به په صنفي بنیادونو د تشدد په اړه یو زر او شپږ ځانګړي عدالتونه جوړوي او لږ تر لږه هر ضلعه کې به داسې یو عدالت وي په پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه د کارکونکو ادارو مشرانو د چیف جسټیس د دغه اعلان هرکلی کړی په خیبر پختونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د ښځو د خوندي کولو د ادارې محتسبه رخشنداناس وایي دوی د دغه اعلان هرکلی کوي او هیله لري چې د دغو عدالتونو د جوړولو سره به د هغو کیسونو په اوریدنو کې تیزوالی راشي چې په عامو عدالتونو کې په مدو مدو چلیږي او فیصلې زر نه راځي
ہم سب اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں
مونگ ٹول ددے ڈیر ہر کلے کو زکر چے پا پاکستان او بالخصوص پا خیبر پختونخوا کے دا کورنی تشدد بل لانے دے منظور شوے پا دے سربا یو خود زنڈ خکار قانون سازی تا تقویت ملاوشی او دویم گٹا بے داو گورو چے عام عدالتونا پا خپل عادی کار کے دا دغو کیسو ناوریدن خو کوی خو لا تشدد سر تڑلی لا ٹول سوبونا چے کم شمیر مخی ترازی پائی کے قتل کی گی چے پا مختلف و شکلونو کے دا خزو پا وراندے تشدد کی گی نو حقی تبا خاص توجہ ملاوشی
مختلف فارمز نظر آئیں گی
په پیښور کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو وایي دا یو ښه ګام دی خو باید حکومت لومړی د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف قوانین عملي کړي
پاکستان کے دیر حقوں کے قانون سازی شروع ہوئی ہو وہ اویئرنیس نہ بغیر قانون سازی بالکل آخر فائدہ نہ کیجیے او خلکو لا کلا پورې تاسو د ان ډور د دې ډور باندې د دې دروازه باندې فائدہ نه ورکړ نو د غراس فوټ خلک هغه نه فائدہ بالکل اخیستی نشي. بیا هم ویلم چې خاص دام دی چې دا عدالتونه جوړ کېږي مے بی دی دی پروسس سره هغه خلکو چې کوم د پیسې نه ورکول شي د عدالت خرچه نه کول شي نو هغه لا فائدہ کېږي. او دې سره بیا هم ضروري چې ریډیو ٹی وی پی دی عدالتونو امپلیمنٹیشن آف دی پروسس کی برخاستی نو خلکو لاوی چې د عدالتونو جوړ شوی وي او بیا هغه هغې سره رابطه کولی شي نو مے بی دا فائدہ مند دی. خپل رائے دا ورکړم چې 99% وایلنس کېږي گھریلو تشدد رشتہ ذکر کے زمونگ آرگنائزیشن دا کونٹے دا لیگل ایڈ ہم پرووائڈ کری نو مونگ سرا دا 2018 کے یو میں آج تھی سلو دا سے کیسی نہ را کلی کہ آغا اور صرف دا گھریلو تشدد آغا کے بال ٹکورم ہو آغا کے بے معشومان کسٹڈی ہوں ہو آغا کے دا حق میر ہوں ہو نو دا سے دنیا دیر زیادہ ضروری ہے لیکن ان لاز آغا دا ان لاز آغا بانے تشدد کرے آغا کی دا خپل فیملی پلارم بھی کورم بھی خواتین دا سیزن ایشتا اور بالکل دا وائلنس دیر زیاد دی اور 99% ایشتا.
د بشری حقوقو د سار ادارې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، جنسي زیاتې، د ښځو پر مخونو د تیزاب پاشلو پیښې، د ماشومتوب بدونه او یا په زور د نجونو د بدونو پیښې شامل دي. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو په اړه د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه درانی وای د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د اوریدنو لپاره جدا عدالتونو د جوړولو د اعلان هرکلی کوي او تمه لري چې له دې سره به په خیبر پختونخوا کې هم هغو ښځو ته موقع په لاس ورشي چې نورو عدالتونو ته د خپلو مسلو په وړلو کې ټولنیز او یا نور مشکلات لري.
خدا چې چیف جسٹس صاحب پرون یو بیان راغلی مخې ته چې د وایلنس اگینسټ ویمن یا زنانو باندې کوم سنفي تشدد کیږي د غیر الیمینیشن یا د غیر کیس ریډریسنګ لپاره یا فاسټ کولو لپاره چې کوم دی ګاونو پورته کوي او هغه کې دی اناؤنسمنټ کوي چې کورس به هغه کې ډېره ښه خبره ده مونږ ته لکه ډېر زیات دی نیوز ته دی اناؤنسمنټ ته کلی وایو ڈیفینیٹلی دے سر بڈیر زیاد فرق پہ ہوگی بڑے چھ آلریڈی منگا گورو چھ کیس لوڈ سمرا زیاد دی پا عدالتوں نو باندے عام چھ کم عدالتوں نو دی دا منگ چھ کم ریگولر عدالتوں نو دی دا سپیشل کورس مقصد ہم دک ای اول کو دے سر دا یو خوش آئین خبر ہے دا چھ کم ایشو دے یا چھ کم مسئلہ دا آغا اکنولیج چھ لکا مخ کے کم مقصد را دا ہم یو ایشو آ دغه شان کیسونه به راتله نو هغې سره به ډېر هغه فایلونو کې به چرته ورک به شو او دغه شان سټیټسټک به هم نه وو دې سره به ډېر فائده په ځکه هم وي چې اوس یو قسم له د وایلنس اگینسټ ویمن چې کوم یو مخنیوی دی هغه یو قسم له انسټیټیوشنلایز شو یعنی چې کوم ادارتي سطح باندې دا عمر اوګڼل شي چې داسې چې هغه فارملایز شو خبره دا یو ډېره ښه خبره ده. دې سره سره چې کومه ده عمده سپیشلایزډ کورټ سره عدالتونو سره موږ دا هم هیله لرو چې خامخا چې کوم دی کې به کوم تعینات کېږي چې کوم سټاف به تعینات کېږي نو هغوی به سپیشل ٹریننگ کېږي دا یو داسې شی دی چې مسنګ وو زمونږ چې کوم هغه دی ډېر زمونږ د جان پوهه دي لیکن دې کې مطلب یو دا کیس چا ته لاړ شي رولنګ بیسس باندې بدلېږي نو مونږ دا ګارنټي نه چې لکه خامخا د یو کس په کې او د وایلنس اگینسټ ویمن کې ډیفرنٹ کیسز چې لکه اونر کلینګ هم پکې دا یا چې کومه دا نو اوس د کورنۍ تشدد چې کوم بل دی ان شاء الله قانون دا به پاس شي ورسره ورسره چې کوم دی نور چې کوم فورسډ میریجز دی د موږ سپیشل قوانین چې کوم خیبر پختونخوا کې جوړ دي دغه قانون دی دغه سره وراثت ایشوز دي نو دې کې ډېر نوانسز دي دې کې ډېر زیات لکه داسې حساسیت پدې دی چې هغه کې چې کله خود کوټ ته ځي اول خود هغه تک د کوټ ته تک چې یو ډېر لوی ایشو ده بیا چې کوټ ته ځي نو هغه سره چې کوم لکه ټرایل سینسیټیویټي ده هغه ای نه ای نو موږ هیله کوو چې ان شاء الله سپیشلایزډ کوټ سره دا چې کوم تربیت دی د ججانو سره سره نه صرف د ججانو ریډرانو دې سره چې کوم د عدالتي عملی نو هغه به سینسیټیویټی به هغې کې را ځي او دا به ډېر ښه طریقې سره به هینډل کېږي. بله خبره دی کې امپورټنټ دا ده چې زنانه چې کوم دي هوپ فلی انشاءالله هغې به هم لکه امپاورډ ګڼي ځان به یو قسم له دا به هغه نه وي چې مونږ ځو یا هغه یو قسم له ډرګس ډیفیسټ چې ورته وایي دا به هغې سره بریج کېږي. مونږ سره ریسنټلی چایلډ چې کوم اسپیشل کورټ دي هغه پایلټ بیسس باندې دلته کے پی کے او پنجاب کې هم شوي دي او هغې ډېر ښه ریزلټس راغلي دي. نو مونږ دا هیله لرو چې انشاءالله دا به ډېر حده پورې د زنانو د ریلیف لپاره به یو ګام پروف کړي.
امینه دورانی په خیبر پختونخوا کې د خصو پر وړاندې د تشدد او د زیرو نورو مسلو په اړه د موجوده قوانینو په اړه وایي
چې کوم د سنفي تشدد د مخنیوي لپاره قوانین دی هغه کې د صوبایي سطح باندې د غږ یو قانون دی چې لکه څوک د زمونږ یو هارمفل ٹریڈیشنل پریکٹس دی چې لکه تاسو څوک مشر د پولیس کې څوک طاقتور یا د غشون اثر رسوخ والا کس په کمزور غږو کې چې جنې سره به صرف زواده کوم بل بل څوک بنه واده کوي نو د دې د مخنیوي لپاره هم قانون جوړ دی. د ایسیډ اینڈ برن باندې قانون د وفاقي سطح باندې مخکې نه جوړ اوس یو کمپریهنسیو لا چې کمیشن پہ هم کار کړی دی هغه دا دی چې ته سروایور پروټیکشن د څنګه کوي هغه جنانا هغه سړی نه صرف جنانا بلکې هغه سړی هغه جنانا هغه ماشوم چې هغه د ایسیډ ښکار شوی او بیا هغه څنګه ته باغی ته مالی نفسیاتی او جسمانی ریهیبلیټیشن یا دغه بحالې به ته هغه ته څنګه پروټیکشن یا سرویسز ورکې ورسره ورسره چې کم دی نو د کورنې تشدد د مخنیوي د پاره قانون دی هغه ډېر اډوانسمنت هغه کې هم شوی دی. ورسره ورسره دی کې د میریجبل ایج د ماشومانو لکه د فیمیل چایلډ چې کوم میریجبل ایج دی هغه شپاړسو نه د اتلسو ته زیاتولو چې کوم یو قانوني مساوات هغه هم پروسس کړه.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه تیر کال 2015 سلويخت تاسو کې سونه ریپورت کړی دی چې پکې پر ښځو جنسي تشدد شوی دی. بلخوا قانون پوه شهاب الدین خټک وایي د دې ځانګړو عدالتونو له وجې به د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه سر سر کیږي او دا شان په دې اړه به فیصلې هم زر مخې ته راځي.
اسپیشل کورٹس چې وی دا په مختلف وختونو کې جوړیږي خصوص قسم کې سنو د سماعت لپاره نو وایلنس اگینست وومن چې کوم ځای دا زمونږ د سوسایټي یو ډېر غټه مسله ده او تاسو چې دا اکثرو کیسونو کې خصوصا ډومیسټک وایلنس مونږ ګورو چې ډېر زیات وي. بیا دا ښځې خاوند په دې مسلو کې وایلنس راځي ډېر زیات. دې علاوه زنانه په نورو بعضو کیسونو کې هم وایلنس سره مخامخ کیږي. جائیداد په مسلو کې اکثر دا غي رونا یا نور فیملی ممبر هغه دی پرایو کوي یا د وایلنس ښکار شي او عام طور سره کې هم که خځه خپل رائټ یا خپل حق غواړي نو د رسانی سره په اړه باندې د وایلنس حمله یا د وکړي نو دا قانوني طور سره بالکل دا اجازه وی چې حکومت کو غواړي هغه د مخصوص کیسونو لپاره د سپیشل کورس خصوصي عدالتونو قائمولی شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې هنې مختلف طریقې کار هم کوي چې کوم د نورو عدالتونو طریقې کار وي په دې کې هغه ټول فارمیلیټیز هغه ټول یعنی چې کوم ضرورت یې هغه پوره کیږي چې کوم د ټرایل لپاره البته په دې کې لږ اسانی داسې شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږده شي او هغه کې ژر فیصلې نه کیږي او سپیشل کورټ کې بیا دا شي چې دا غیر سره چونکې دغه مخصوص کیسونه وي فیصلې لږې ژر کیږي او دا ایشو خیال
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.